درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه. او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې زما جملنده او زما د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. موږ په دې هیله یو چې تاسو به یو خوشحاله او نیکمرغه ورځ پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه، یعنی له همدې شېبې د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د معمول سره سم نننۍ خپرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال باجوا سره کتلی دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه سلا مشورې دوام لري او لایې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا هم له حکومت نړیوالې ټولنې سیاسي ګوندونو پر ټاکنو د څار له بنسټونو او له نورو مخورو سره سلا مشورې کوي. کمیسون به له غونډو او مشورو وروسته د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو په اړه پریکړه په رسمي ډول اعلان کړي. تر دې مخکې د ټاکنو د کمیسون یو بل مرستیال ویان زبی الله سادات ویلي و چې ښایي د ولسمشرۍ انتخابات تر 2 یا 2.5 میاشتو وسنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مخکینی اعلان له مخې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1999 کال د وری د میاشتې پر 1/3 نیټه وشي، خو که وسدا نیټه وسنډیږي څرګنده نه ده چې د انتخاباتو لپاره به نوې نیټه څه. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون په راول پنډی کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی. د پاکستان د پوځ په یو بیان کې راغلی چې جنرال میلر او جنرال باجوا په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان د پخلاینې د بهیر په اړه خبرې وکړي. دا هم په بیان کې ویل شوي چې دواړو پوځي مشرانو ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. د پاکستان پوځ ویلي جنرال باجوا جنرال میلر ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره ژمن دی او په افغانستان کې سوله د پاکستان د امن په معنا ده. د پاکستان د پوځ مشر او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو او مالیې له وزارتونو غوښتي چې په کابل کې د وروستي تروریستي برید په شان حملو د مخنیوي لپاره د ټولو دولتي تاسیساتو او بنسټونو د امنیت لپاره واضحه پلان جوړ او عملي کړي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر غنی دا غوښتنه پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. ولسمشر غنی ویلي سره له دې چې طالبانو د کابل په وروستۍ حمله کې لاس لرل رد کړي، خو دا ډله مسؤوله ګڼل کېږي. په کابل کې پر فواید عامې وزارت او له معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ پر ادارې د وسلوالو په وروستي برید کې د څلورو برید کوونکو په شمول 30 کسان وژل شوي او 20 نور ژوبل دي. د کابل وروستۍ تروریستي حملې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په خپل حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړ. د دې بدلونونو له مخې د سعودي عربستان د مالیې پخوانی وزیر ابراهیم العساف د عادل الجبیر پر ځای د بهرنیو چارو وزیر شوی. د پاچا سلمان په امر د سعودي د ملي ګارډ مشر د سیاحت د ادارې رئیس او د روغتیا وزیران هم له دندو لرې شوي او پر ځای یې نوي کسان ګمارل شوي. د سعودي په حکومتي پوستونو کې دا بدلونونه په داسې وخت کې راغلي دي چې د خبریال جمال خاشقچی د وژل کېدو د قضیې له امله دا هیواد د نړیوالو له تند عکس العملونو او سختو انتقادونو سره مخ دی. جمال خاشقچی د تیر اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استنبول کې د سعودي کنسلګری ته ننوت خو بیرته ژوندی راونوت. د امریکا مرکزی استخباراتو یا CIA ویلي چې د خاشقچی د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ورکړی، او د سعودي حکومت بیا دا خبره ردوي او وایي چې جمال خاشقچی د یو شمېر سعودي چارواکو په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول نیکول پاشینیان وایي هیواد یې هوډ لري چې د روسیې په مشرۍ په ایرو ایشین اقتصادي ټولنه کې د لا نور مدغم کېدو هڅو ته دوام ورکړي. پاشینیان دا خبرې پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وکړي. ایرو ایشین اقتصادي ټولنه چې روسیا، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان او قرغیزستان یې غړي دي، په 2015 کال کې جوړه شوه. د روسیې ولسمشر د خپل هیواد او ارمنستان دوه اړخیزې اړیکې او مخ په زیاتېدونکې تجارتي همکاري وستایله. د نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف د ډسمبر میاشت همینیټي په پارلماني انتخاباتو کې اویا پسلو کې رائے وګټلې. پاشینیان د ارمنستان له تاریخي متحد روسیې سره نږدې اړیکې غواړي او په عین حال کې امریکا او اروپایي ټولنې سره هم د ټینګو روابطو غوښتونکی دی. په سودان کې د ژورنالیستانو یوې شبکې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي پر ضد د مظاهرو پر وړاندې د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې درې ورځنی احتساب پیل کړی. د سودان حکومتي چارواکو تایید کړی چې د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې د دوه سرتیرو په ګډون 19 کسان وژل شوي. په سودان کې د وچې ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې د روانې ډسمبر میاشتې له 19 نیټې مظاهرې پیل شوي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا و دیرش مظاهره چیان وژل شوی دی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړی کتلای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډیدلو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې پر انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه بیا وایي که د انتخاباتو د ځنډیدو احتمال د اصلاحاتو لپاره وي دا خبر دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي او وایي چې باید په عمل کې تطبیق شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو پوسټونو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. دا ژوند له رنګونو بام یو رنګ د خبرونې په پای کې درسره شریک کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د ځنډولو په اړه تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې. دا دې کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې اړه تر اوسه هم سلا مشورې روانې دي. په همدې حال کې ځینو سیاسي څیرو ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار په نتیجه کې غواړي د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وسنډي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
تمه وه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان کړي، خو یاد کمیسیون وایي د ټاکنو د ځنډولو او یا یې د نوې نیټې په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست بیګاش په ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه له سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، پر انتخاباتو د څار بنسټونو، نړیوالې ټولنې او له حکومت سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د حکومت سره، د نړیوالې ټولنې سره، د سیاسي احزابو سره، مدني ټولنو سره، د څار بنسټونو سره او د ملت د نخبګانو سره د نظریاتو د راټولولو یوه کلي ادګاه د ولسمشرۍ د ټاکنو د ترسره کولو لپاره ترلاسه کړي.
تر دې مخکې د انتخاباتو د کمیسیون یو بل مرستیال ویاند زبی سادات ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د ولسمشرۍ ټاکنې دوه نیمې میاشتې وځنډیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د روان کال د حمل میاشت په 1 نیټه وشي. په همدې حال کې ولسمشرۍ ته د احتمالي کاندید حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا ده. بل لور ته د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تیانج له ازادي راډیو سره په خبرو کې په مشروط ډول د انتخاباتو له ځنډیدو سره د خپل ګوند موافقه وښوده.
اگر تاخیر بر اصلاحات اساسی است و بر شفافیت انتخابات است و توانمندسازی و بلند بردن ظرفیت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته میشه، ما طرفدار تاخیر هستیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا اداوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډوي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او حکومت په دې برخه کې یوازې ملاتړی رول لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
حکومت در کنار کمیسیون نقش حمایوي داره.
دی وایي حکومت ملاتړی رول لري. موږ مسؤلیت لرو چې د ټاکنو بودیجه برابر کړو او د ټاکنو امنیت ونیسو. موږ مخکې هم ویلي دي چې حکومت پوره چمتووالی لري. موږ هیله مند یو چې د انتخاباتو له قانون سره سم ټاکنې د راتلونکي حمل میاشت په 1 دېرشمه نیټه وشي، خو که فرضاً ټاکنې ځنډیږي دا بیا د انتخاباتو د کمیسیون صلاحیت دی. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو موضوع په داسې وخت کې مطرح کیږي چې له 13 شنبې راهیسې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې 50 کسانو له دوی څخه د ولسمشرۍ د ټاکنو معلوماتي بستې اخیستې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان ولسي جرګې کورنۍ امنیت کمیسیون پولیسو ته وضع شوي نوي اصول د نظم په خاطر مهم ګڼي، خو یې باید عملي شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت خپلو منصوبینو ته امر کړی دی چې د پټو رازونو د ساتنې او زیان د کچې د کمیدو په خاطر دی یو لړ مقررات عملي کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون د پولیسو په لیکو کې ستونزې او فساد نه ردوي، خو وایي په رسنیو کې بیان د ستونزې د حل پر ځای له دښمن سره ډېره مرسته کوي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالحی خونزاده د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو د نظم او پټو رازونو د ساتلو لپاره د کورنیو چارو وزارت نوي مقررات د ستاینې وړ وبلل، خو په عملي کېدو یې هم ټینګار کوي.
حکومت باندې خدا مسائل بیا د دشمن په قسم تمامېدل، کوم مسائل چې مخکې پېښېدل د پولیسو زنده خواز په ځینې مسائل رامنځته کېدل، هغه باید دوی خپل د مسؤلینو سره شریک کړي وای، یا بیا خصوصا د پارلمان سره شریک کړي وای. دا نه چې په فیسبوک کې باید هر څوک یې واوري او د هغه څخه دشمن سو استفاده وکړي. زه فکر کوم چې دا هر څه باید په چوکاټ کې ترسره شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د کورنیو چار وزارت پر افغان پولیسو یو لړ نوي محدودیتونه وضع کړي چې تر ډیره پکې د معلوماتو په شریکولو بندیز لګیدلی دی. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې د کورنیو چار وزارت ټولو منصبینو ته سپارښتنه شوي چې د مقرریو، تبدیلیو، ترفی او نورو مواردو په اړه د چارواکو فرمانونه او احکام، د وظیفې په وخت کې د پولیسو د ځای او عملیاتو بڼه، د دوسیو د څېړلو او لاسته راوړنو په اړه معلومات په ټولنیزو، تصویري، چاپي او یا غږیزو رسنیو کې خپاره نه کړي. د یاد وزارت لخوا په 12 خپاره شویو مواردو او لایحو کې دا هم راغلي چې پولیس باید په انفرادي او ډله ییزه توګه په پوځي یونیفورم کې، همدارس د پوځي تاسیساتو او دفترونو څخه د عکسونو لا اخیستلو ډډه وکړي. د کورنیو چار وزارت ویلي که دغه وزارت هر منصوب له دغه اوامرو څخه سرغړونه وکړي، له دندې څخه به لرې کړای شي. د کورنیو چار وزارت د زیان کچې د راکمېدو په خاطر دا نوي موارد له هغې وروسته وضع کړي چې ولسمشر غني دغه وزارت ته د ملي امنیت خوانی رئیس امرالله صالح د کاندید او سرپرست وزیر په توګه ورمعرفي کړ. د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نیک څخه هم د کورنیو چار وزارت دا اقدام د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي د قوانینو خلاف بللی، خو د امنیتي او نظامی چارو کارپوهانی د مسلکي ډسپلین په خاطر مهم بولي. لډلې د کابل ګرنیزون پخوانی رئیس ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
څوک چې یونیفورم اغوندي نو هغوی د یو ځانګړي ډسپلین تابع دي، یعنی منفرد نظر هلته نسته. او بیا دغه نن شرایطو کې موږ زیات لم دغه طریقه دغه د چیرو د آشنا کېدو له طریقه، یا مثلا د همدغه چې شخصیتونو د معرفي نه چې په فیسبوکونو کې نشریږي ډېرې ضربې مو هم خوړلې دي. تاوانونه بیا شخص ته تکیه نه کوي، بلکې هغه ادارې او نظام او مسلک ته تکیه کوي.
دی وایي دا څه په ډیرو نظامونو کې بند دي او په افغانستان کې هم ډیر پخوانی تاریخ نه لري، بلکې په نوي بڼه خپل سری دي.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي فریبا ظاهر ورته کتنه کړي.
یو شمیر معتبرو نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو پر ځنډ تبصرې لیکلې دي. نیویارک ټایمز یو تحلیل لیکلی چې پکې راغلی په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان د سولې پر مذاکراتو فشارونه ډېر کړي دي، داسې ښکاري چې د افغانستان ولسمشر انتخابات به وځنډیږي. افغان چارواکي د دې ځنډ علت د تخنیکي آمادګۍ نشتوالی یادوي، خو نیویارک ټایمز لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې زغم نور له لاسه ورکړی او د سولې پر خبرو یې فشارونه ډېر کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که د افغانستان ولسمشر انتخابات وځنډیږي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې څو ځله یې له طالبانو سره لیدلی دی، نور هم فرصت ولري چې یو توافق ته ورسیږي. نیویارک ټایمز دغه راز لیکي خلیلزاد ډېره هڅه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه د سولې یو توافق ترلاسه سي. د دې تبصرې په دوام راغلی چې په افغانستان کې مخالف سیاسي ګوندونه په اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، خو ځینو یې د ټاکنو د ځنډ په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده چې شاید د سولې د هڅو تر څنګ ډېر وخت په انتخاباتو کې د احتمالي درغلیو مخه ونیسي. وال سټریټ ژورنال هم لیکلی چې شایي په دغه هیواد کې تر 18 کلنې جګړې وروسته د سولې توافق ترلاسه کولو لپاره د هڅو په هدف د افغانستان د ولسمشر انتخابات وځنډیږي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو او سیاسي تحلیلګرانو له قوله لیکي چې په تیرو میاشتو کې یې استدلال کاوه چې د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې د توافق پر وړاندې یو خنډ ګڼل کېږي. هغوی د انتخاباتو ځنډ او حتی لغوه کېدو ته اشاره کړې ده. وال سټریټ ژورنال طالبانو ته د یو نږدې کس په حواله لیکلي چې وایي د انتخاباتو ترسره کېدل او د نورو 5 کلونو لپاره د یو نوي ولسمشر د کار پیل یوازې او یوازې جګړه اوږدوي. په دې مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو تجربې ته اشاره شوې چې وایي په هغه کې بې نظمۍ، د انتخاباتو د کارکوونکو نه تجربه، د رای ورکوونکو د لستونو نشتوالی او د رای ورکولو د مرکزونو په پرانستلو کې ځنډ موجود و. د وال سټریټ ژورنال په خبره همدا ستونزې او بې نظمۍ د دې لامل سوې چې د کابل ولایت ټولې رای د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا باطلې اعلان سوې او بیا وروسته د دغو رایو د بیا شمېرنې پر سر توافق وسو. سکاټ ووردین د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو تحلیلګر دی. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د څو نورو ټاکنو په مقایسه د افغانستان په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د خلکو ګډون لږ و او د رای ورکولو د خلاصو مرکزونو شمیر هم لږ و. د ښاغلي ووردین په خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اړتیا لري چې د امنیتي ځواکونو، سیاسي او قومي مشرانو په همکارۍ رای ورکولو ته د خلکو لاسرسی ډېر کړي.
اوس هم د سولې د خبرو په اړه، په افغانستان کې یو ډله چې د سولې لپاره وایي فعالیت کوي غوښتنه کړې ده چې به طرفه کسان دي د سولې په هڅو کې شامل کړای شي. د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا په نوم د دې ډلې مشر سید اکبر اغا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دې شورا د غړو په یوه غونډه کې ویل د سولې پروسې ته د ملت په رښتینې استازیتوب یو پراخ میکانیزم چې جوړ نشي د په وینا افغانستان کې سوله نه راځي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان حکومت د سولې په تړاو په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې کړي دي او هیله ده که څوک مرسته ورسره نه کوي خنډونه به هم پکې نه جوړوي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا وایي د سولې لپاره روانې هڅې بې نتیجې او د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. د دغه شورا رئیس سید اکبر اغا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د دغه شورا د غړو په ناسته کې وویل چې د سولې د مذاکراتو لپاره چې د سولې عالی مشورتي بورد جوړ شوی د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نه کوي. د وویل د سولې مذاکرات هغه وخت بریالي کېدلی شي چې واک له ملت سره وي او مذاکره کوونکې ډله دواړو خواو ته د منلو وي.
درې امورات ضرور دي، ملت ته واک، اتفاق، درېیم معیار ورته جوړول چې اسلامي معیار وي. او دوهمه خبره مو دا ده چې 4 کسه به ووځي، نیمۍ به ووځي، لیکن د افغانستان موضوع باندې حل کېږي نه. هغه په دې حل کېږي چې د خارجانو ټول نظامي خلک د افغانستان څخه ووځي.
سید اکبر اغا دا هم وویل چې په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې وو، ځکه د مذاکراتو لپاره منل شوی میکانیزم نه درلود. د افغانستان د خلاصون لارې عالی شورا په داسې حال کې د افغانستان د سولې روانې هڅې هیله بخونکې نه ګڼي چې په وروستیو شاوخوا 3 میاشتو کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې ګړندۍ شوې دي. د افغانستان په ګډون د سیمه هوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه سدي چې په کور دننه افغانان او په خپل زلمی خلیلزاد هیلمند کړی دی. سربیره پر دې په روانه اونۍ کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي راتګ د افغان حکومت په وینا بله هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په هدف شوې ده. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي تر سره شوو هڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د سولې عالي مشورتي بورد د افغانستان د خلکو په خوخه جوړ شوی دی.
د افغانستان د سولې په اړه هڅې روانې دي او نړیوال او د سیمې هیوادونه هم له دې هڅې څخه حمایت کوي او هم په کور دننه د سولې لپاره اجماع شته. د سولې عالي مشورتي بورد ټولنې له مختلفو اقشارو سره د حکومت د مشورو او وړاندیزونو په نتیجه کې جوړ شوی دی او د ټولو وګړو د افغانستان نه نمایندګي کوي.
د افغانستان سیاسي ګوندونو د ملي شورا اکثر غړو خلکو او مدني ټولنې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو له پیلېدو سره ټینګار کړی چې د سولې د مذاکراتو پیل شوې پروسه د سولې لپاره یو ښه موقع ده او حکومت او خلکو ته پکار ده چې کلک ملاتړ وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د ایران څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ په 2013 میلادي کال کې چټکه وه. د سازمان د عامه اړیکو او اطلاعاتو مرستیال محمد حدیث پردیس ازادۍ راډیو ته وویل په دغه کال کې شاوخوا 250,000 کسان له ایران څخه هیواد ته ستانه شوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ د تیر کال په پرتله زیاته وه چې رسمي شمېرې یې 250,292 کسانو ته رسیږي. د یاد سازمان د عامه اړیکو مرستیال محمد حدیث پردیس د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنېدونکو د اندازه له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو په پرتله لوړه ده. دوی وایي د 2013 کال په همدومره موده کې له پاکستان څخه 23,020 کسان راستنه شوي دي.
په 2013 میلادي کال کې چې موږ او تاسو په اخر کې قرار لرو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه شاوخوا 800,000 کسان افغانستان ته راستانه شوي دي چې په دې شمېره کې ډېر شمېر له ایران څخه راغلي چې 250,000 کسانو شاوخوا کېږي او باقی مانده له پاکستان څخه راستانه شوی دي.
ښاغلی پردیس وایي چې د همدې روانې میلادي میاشتې په یوه اونۍ یعنې د ډسمبر له 16 څخه بیا تر 22 نیټې پورې له ایران څخه 1,141 افغانان چې اسناد یې نه لرل راستانه شوي چې دا اندازه د وړمې اونۍ په پرتله 2% ډېروالی ښیي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم له ایران څخه د ډېرو افغان کډوالو د راستنېدو دلایل نه دي بیان کړي. د دغه سازمان چارواکي وایي دوی د راستنېدونکو افغان کډوالو په واک کې یوه اندازه مرستې ورکوي او د خپلو همکاریو د دوام ژمنه هم لري. له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د کډوالو د راستنېدو لړۍ داسې مهال روانه ده چې افغانستان له جګړې، کورنیو بېځایه شویو او وچکالۍ په څیر له سترو ستونزو سره مخ دی. خو له ایران څخه د ډیرو کډوالو د راستنېدو دلیل څه کیدای شي؟ د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په اړه وایي
ایران شدیداً موضوع تاریخ اقتصادی
که علی ایران امریکا دی ویل ایران څخه راستنیدونکو د ډیریدو دلیل دا دی چې په ایران اقتصادي بندیزونه ډیر دي او پیسې د بهرنوی آثار پر وړاندې لوي دلی دي چې د کار هلته د میشتو افغانانو پر وضعیت بد اغیز کړی دی. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید راستنیدونکو کډوالو د سرپناه او کارموندنې فکر ولري او دوی ته لازمي زمینې برابرې کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د حکومت په مهمو څوکیو کې د پراخو بدلونونو امر کړی. د پاچا د امر له مخې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون مهم سیاسي او امنیتي څیرې له دندو لرې او نوي کسان ورته نومول شوي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د سعودي عربستان د حکومت په مهمو څوکیو کې د ناڅاپي او پراخ بدلون لمخه
د دې هیواد د بهرنیو چارو او د اطلاعاتو وزیران، د ملي ګارد او د سیاحت ادارې مشران له دندو لرې کړل شوي دي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د دې بدلونونو امر وکړ. د مالی پخوانی وزیر ابراهیم الاصاف د عادل الجبیر پر ځای د سعودي د بهرنیو چارو وزیر شوی او شهزاده عبدالله بن بندر ته د ځواکمن ملي ګارد مشري سپارل شوې ده. ویل کېږي چې دا بدلونونه به د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان واک قوي او زیات کړي. ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو د قضیې له امله د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخ دی. که څه هم سعودي د خامو تیلو په بیه کې د زیات کموالي له امله له اقتصادي ستونزې سره مخ دی، خو د تازه بدلونونو په لړ کې د انرژۍ، مالیې او اقتصاد وزیران په خپلو دندو پاتې دي. د خبریال خاشقجي د وژل کېدو موضوع پر امریکا د 2001 کال له تروریستي حملو راهیسې چې زیاتره عاملان یې سعودیان ول، د سعودي د حکومت تر ټولو خرابه ډیپلوماسي بلل کېږي. سعودي عربستان وایي جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د یو شمېر لوړتبه امنیتي سعودي چارواکو لخوا په خپل سري عملیاتو کې وژل شوی دی. خو د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی اے ویلي دي چې د دوی موندنې ښیي چې د جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ورکړی و. د سعودي عربستان په حکومت کې د مهمو کسانو له بدلېدو سره سره بیا هم ولی عهد محمد بن سلمان د دفاع وزارت په ګډون مهم امنیتي او سیاسي پوسټونه په خپل واک کې لري.
او سمدا مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د نیټې په اړه سلا مشورې دوام لري او لای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان او د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په راولپنډۍ کې خبرې کړې دي. د پاکستان د پوزي وای اعلامیې وایي چې دواړو پوزي چارواکو د افغانستان په سوله او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه غږېدلي. او د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز پرون په حکومت کې د لویو تغییراتو امر ورکړی دی.